پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلیدل وځنډول. دوی ژمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي باختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له دوه سوه ډېر افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دېره وو پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هېواد له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. دی بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغاني ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څکم اته اتیا افغاني تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راول پنډي ته نږدې پر کورونو راپریوته چې 19 کسان یې ووژل او په 2006 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو شخ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسی شي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد رای ورکړې ده، خو د اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي دا اسمبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان لخپل کرشمنی چې د نجونو ښوونځي بنن پرانیزي پښه شوې دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسأله افغانستان دی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکران پر بشري وضعیت خبرې کیږي او دا به هم واوري چې روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد کړی نه دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سحرو کاروان خبرونه لرو.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول مصرفې کوم واغه تکلیف او صبر ته پیدا شوی هغه بس نشي ډېر په ما تاثیر کوي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان رژیم که څه هم نوې شونیس کال پرانیس خلشمنو سره سره لوم ټولګي پورته یعنی لشپژم ټولګي پورته دنجونو شونځیو ته د پیلې دوه اجازه ورنکړه. نن سهار د طالبان رژیم پوری تړلي باختر اژانس د پونه وزارت په وینا په یو اعلامیه کې څرګند کړه چې لشپژم ټولګي پورته دنجونو د شونځیو درسونه تر ثانی امر پوری ځنډېدلې دي. جزئیات لخپل همکار اخلو. مهرباني.
مشي بار ستامه وچ نن د طالبانو د شویژمنې پر بنسټ باندې دوی لشپګم ټولګي پورته دنجونو پر مخ او ټول هغه خوانځي چې وړاندې تړل شوی او پرانیزي. خو سهار مهال وړاندې لدی چې دوی نوې خوانځي کال پرانیزي په دوی پورې تړلی باختر دولتي اژانس راپور ورکړ چې لشریات او افغاني دود او کلتور سره سم چې ترسو یو جامع طرح جوړ شي ویني نو د انجونی یعنی هغه انجونی چې لشپګم ټولګي پورته زده کړو تزین شي کولای چې ونځوي ته ولاړ شي. یک دیو میاشت کېږي چې طالبان په همدې پلمه د لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند ساتلی دي چې ګنې دوی ورته یو طرح جوړوي. هغه طرح چې دوی له قوله هغه کې د نجونو لپاره ځانګړی یونیفورم او ترخواي له هلکانو د دوی د ټولګي جلاوالی دي. خو نجونې او همدارنګ د پوهنې وزارت مخکینی کارکوونکي وایي چې لوړاندې هم د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نجونو او هلکانو په جلا جلا ټولګیو کې زده کړه درلوده او ترخواي د دوی یونیفورم چې دی هم هغه اسلامي دی. د طالبانو د پوهنې د وزارت چې کوم مراسم نیولي وو د ښوونیز کال د پیل په برخه کې تر ډیره پورې حتی د پوهنې سرپرست وزیر هم پکې ګډون نه وکړی او د دوی د بشري سرچینو رئیس پکې وینا وکړه چې وینا یې تر ډیره تبلیغ ته ورته وه او د نصوصو تر کچې پورې رسیدله. خو د دوی د چارو د ادارې مرستیال نور الحق بیا په ښوونیز نصاب کې د بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له ښوونیز نصاب هغه مواد لري شوي دي چې د خلکو په ګټه نه وو او د افغاني ټولنې له کتلو سره یې اړخ نه لګوه، خو نور جزئیات ورنه کړه چې کوم موارد او کوم مضامین به نه تدریسیږي. تر خو حتی د ښوونځي د بیا په پرانیستل کېدو چې وړاندې دی او دود په ترس کې باغ د ښوونځي زنګ وهل کېده هغه مونه وهل شو. خو لدې ټول سره سره د دوی ژمنه دا و چې دوی به د زده کړو لپاره هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي او د خلکو لپاره به په ځانګړي ډول د افغان زده کوونکو لپاره به هغه چوکاټ چې باکیفیت زده کړې دوی ته وړاندې کړي دوی به ورته برابرې وي.
مننه. و موریدل چې طالبانو هغه ژمنه نن په ځای نه کړه چې ویلي وو د نجونو منځنۍ او لیسې به پرانیزي، منځنۍ ښوونځي او لیسې به نن پرانیزي. نویده کاکړ د شزنه شولکو د ټولنې مش په ټلیفون را سره د خبرونې ته شراغلی ک لومړی له تاسو دا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو بنیادی شرط دغه و چې د نجونو تعلیمي حقوق باید ورکړي. څه فکر کوئ د طالبانو دا پریکړه حتی که موقتی هم وي د دوی دغه شرط چې د دوی حکومت پرسمت پیژندل شي ضربه نه ده؟
شوی صاحب تاسو ته او د تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه باندې کوم. متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و د خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تللې وي شاید په فیسبوک کې هم تاسې لیدلې چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. دو البته ژمنه دا کړې وه چې باید موږ نوی کال کې زمينه د تحصیل ټول نجونو ته فراهم کړو، او متاسفانه نن چې کوم خبر مونږ ترلاسه کړ چې د عام رسانی پورې یوم څنګه نه پورته نجونې نسی کولای مکتب کې ګډون وکړي، نه پوهیږو مونږ هم چې مشکلې ستونزه پچیش کړه. نو مونږ د اماراتو نه د هیله لرو په نمایندګي د اتحادې د معلمینو چې باید نجونو ته تعلیم زمینه مساعد سی. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري، او دا چې دوی د رسمیت پیژندلې په حساب کوم پیشنهاد دو کړی، نو جهانیانو هم د ځمنه کړې وه، دو ځمنه سره کړې وه. البته په هغه تفاهم نامه چې د قطر کې امضا کړې وه هلته هم ده تعهد کړی و چې باید تاسو نجونې مکتب ته پرېږدی یا تحصیل ادامې ته پرېږدی. نو دو ویلي و چې سمه ده، اما اوس نه پوهېږم چې ستونزه چیشکې ده. که د نجونو یا د هلکانو مکتب وي خو ټول مکاتب یو نه دي، خو مثلا اوس لیسې او د نجونو او د هلکانو
وبخښئ نویدجان کاکړ، اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستي. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته وداني وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولې دا خبرې مور سره کړې دي، تاسو څه وایئ چې څومره پڅ کړه؟
متاسفانه سابېست مشکل هم ده چې مونږ سره نه وایي. ما څو واره وغوښتل چې دوی سره باید لنډیزې وګورو، د اتحادې په نمایندګۍ مونږ دوی سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي مونږ سره شریکو. متاسفانه مونږ ته وخت ملاقات نه راکې. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف وبخې چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و، هغه هم دوی د دالوې د میاشت ماش کې دوی حساب کړی. په دې حق له هم موږ اصل روت ورسره کینو خبرې وکړم، متاسفانه تاسو موږ بریالي سوي نه چې دو سره لنزې کینو او دو سره خبرې وکړو چې څنګه پچیش کړه. نو مشکل هم دا ده چې
اوباشه په هغه ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولی دی چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوی ویلي چې اسلامي حجاب، هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفورم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي، په کابل کې هم چنان همداسې دي. اما د دوی اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده، اما هېڅ تفاوت نشته، یعنې هېڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې په بلخ کې، فعلا هم په هماغه طریق. اما دا چې مشکل پچیش کې ده چې په کابل کې زمينه د تحصیل نه ته اجازه نه ورکوي، هغه باندې نو موږ هم نه یو خبر.
ډیره مننه نویده کاکړ د شزنه شونکو د ټولنې مشر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د پاکستان په پلاسمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه دی ورغلی. د طالبانو په استازي توپ په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دی غونډې ته پروند پاکستان سری اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونشي تر هغه بل دی خاوري بیا سر را پورته کړي. عمران خان دا خبره وکړه چې افغانستان ته اوس یوازې نه خطر د بندیزونو او پرسمت نه پیژندلو دی. نو د په وینا دا خورا مهمه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي، او دا هم ویل چې باثبات افغانستان یوازې نه لاره ده چې په دې ډول د افغانستان له خاوري د نړیوال تروریزم مخه نیول کېدای شي. د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړې شاو افغانانو سره بشري مرستې وشي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو وی ټولنې د جو بایدن له ادارې خوشتي چې د طالبانو حکومت تر هغه وخت په رسمیت نه پیژني چې په خپلو ژمنو یې عمل نوي کړی. د وینډنبرګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او د بایدن حکومت ته سلام مشورې ورکوي. د ډلې یو لړ نوې لارښوونه وړاندې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
څه د پاتسه و میاشتې وشوي چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ سواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمينه برابر کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسیدو په پلوي توران دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشری مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. د ډلې زیاته کړي پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسیدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کیږي چې طالبانو د معترض ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا دې یو شمېر نویل شوي او معترض ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومت د وینډنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او ترخوای د افغاني د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافکاري ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایدن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړي او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او افغانستان د وتلو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکو کې دا تیروتنې تکرار نه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو بیان ویلي د واقعي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسي د خدریز دلبیدیس لخوا په کلکه غندل شوې ده. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. موضوع اسدالله لودین څارلی په سټوډیو کې را سره ده. نور جزئیات په لدوی وره
او مننه شیبر صاحب. په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول او د پلازمینه کیف شاوخوا ته د جګړه روانه ده، روسي دارت کړي چې ګواکې دوی به کیمیاوي وسلې نه کاروي. د کرملین یو ویان په یو خبر پانه کې ویلي دی وجودي ګواخ په صورت کې د داسې بریدونو احتمال شته، هغه اعلامیه چې پینټاګون په کلکه غندلې ده. تر دې وړاندې ناتو او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې روسیا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارولو سوچ لري، هغه کار چې د لویدیځو چارواکو په وینا ناوړه عواقب درلودلی شي. بل ورته ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړي. ډیپلوماټان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې ملکی وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد په خوا رای ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي د اسامبلا د غندنې پر موافق رایو سربیره داسې یو پریکړلیک هم تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. دغه بریدونه د اوکراینی ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او تر اوسه د راپورونو پر اساس د زرګونه سرتیرو له وژلو سره سره روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
لوډین سیب مننه د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام تر دولسه مبه جو ورسته اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د روسي د ایل پی جی مایع غازو صادرول د بایو د ټټوالي په برخه کې یو مثبت ګام ګڼي. د دې وزارت وایي ملا ظهیر نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې خصوصي سکتور د وزارت نه مایع غاز افغانستان ته وارد کړي. ښاغلی ظهیر وویل چې لاله سو تر څوار لستنو د غازو محمولي بار شوی او یو څه اندازې د حیرتان تر بندر هم را رسیدلی او پاتې نور هم په لاره کې دي چې افغانستان ته انتقال شي. په اوکراین کې د جګړې لامل د روسي د مایع غازو د تولید شرکت کازروس په لویدیځ کې خپل بازار له لاسه ورکړ او اوس هڅه کوي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځان ته بازار ومومي. ویل کېږي د اوکراین له جګړې مخکې د روسي شرکت د غازو محمولي د ریل پټلۍ له لارې اوکراین او بلاروس ته صادرولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په تیر لمریز کال کې 1.64 میلیارد افغاني عواید راټول کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عینام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دوري حمل میاشت څخه د زمري اسد میاشتې پورې 1.19 میلیارد افغاني عواید راټول شوي وو، خو له هغه وروسته یوازې د سلواغي میاشت کې 1.293 میلیارد افغاني او د کب میاشت کې 1.404 میلیارد افغاني عواید راټول شوي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د فساد له مې دو سره د عوایدو کچل وړه شوې ده. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاون 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
ل اقتصاد به سپورت مخه کړو او د نړیوال سپورت لډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په لاهور کې روان دی. په قزافي سټډیوم کې چې ټاکل شوی ده پاکستان د دې نوم بدل کړي. استرالیا 391 منډه وکړي، ټول لوبغاړي سوسیدلې دي. نن د دې لوبي دریم ده او پاکستان تر اوسه 115 منډه کړې دي، یو کس سوسیدلې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وای لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه څوي. دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی شهر په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک، دغه پارک چې شاوخوا درې نیم جری به پراخواله لري، شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیر شو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپل کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوئ.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپله مځکه هم غواړو.
سو میاست مخ کی خبر ده، طالبان نمائنده مو سره په درمسال کې راغلی وو، په شارکونه کې مکتبل وو چې تاسو نه کوم ازمکه خسوي ده، تاسو نه کوم د تاسو ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولې ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو مکتوای ان شاء الله تاسو حق تاسو موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوان او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم، د تاسو د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس پر ورستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. محمد سلیمان الجاسر د سې شمی پراز په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان لغړو هیوادونو پراختیایي ادارو بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوروزنی غونډې کوربه دی چې پرون پیل شوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان شپږ اویا فیصد وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی دی. واشنگتن پوست رسپانې چې له امریکا خپریږي پرون د دانش صدیقي په نوم د هغه هندي عکاس په باب لیکنه خپره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو مخکې په کندهار کې ووژل سو. د ورسپانې په لیکنه دانش صدیقي چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه یې هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سېشنبه په هاګ کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقي د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړي دي. دانش صدیقي چې اته دېش کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر شپاړسمه هغه وختو وژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطعې سره په یوه سفر کې ملګری و. د واشنگتن پوست رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقي کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې هغه خطرونه په ډاګه کوي چې خبریالان د جګړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ورسره مخامخ دي او د دوی د وژنې په اړه حساب کتاب څومره پیچلی کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تیرو لسو کلونو کې تر 500 زیات خبریالان وژل سوي چې له دې جملې د یو دیرشو خبریالانو مړینه په افغانستان کې ثبت شوې ده. د پخواني حکومت چارواکو په 2000 میلادي کال کې له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې د خبریالانو د ډیرو هدفي وژنو مسؤول طالبان بللي وو خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم. زه ذوالحق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ مشکل دغه دی د درې میاشتې کېږي چې دغه پیسوګیانې کار نه کوي. نو دغه د مخابرات د وزارت څمر دا غوښتنه ده چې دغه معلومات یې وکړي چې دا ولې د پیسوګیانې کار نه کوي. ورته ودی وایي دا په ټول افغانستان کې د پیسوګیانې کار نه کوي.
زما دا یوه غوښتنه ده د ټولو د طالبانو د غټو چارواکو څخه چې دغه خپل محصولات یو څه راکښته کړي. ډېره غټه ګراني مو جوړه کړې ده. نو دغه مشکل تر سره دغه کوي واوري او دغه مشکل حل کړي. دا ډېر غټ مشکل دی. خلک مو در به در کړل ستړي مو کړل.
افغان صاحب د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د چانجیر بازار څخه ورور موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. ځایونه مو نه لیدلي دي. زموږ سره هیڅ کومکونه نه دي کړي. نه موسسات کړي دي نه رئیس کړي دي نه ورور والي صاحب کړي دي. کومک نه دي راسره کړي دي. چانجیر سیمې ته نه دي راغلي چې چانجیر بازار شاته د شهیدان مسجد په نامه ده. هیله ده چې ژر تر ژره راشي موسسات زموږ سره کومکونه وکړي.
دا آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. جلال الدین نیم د هرات تماس نیولی دی. دغه د مسلک ما جوړ سره هیله کوو چې مرسته وسي. درې درې صاحب نام ورکوي. هغه ما بلک مشران د پخوا غلا بیا سره راټول سي. هغه خپل غلا کوي.
سلامونه ونې کې هیله د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ د هلمن ولایت کې مشکل لرو. مشکل دا دی چې نت ډیر ګران دی او ډیر ضعیف دی، کار نه کوي. یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې بیخي غټ لګښت دی، موږ یې نسو پوره کولی. موږ له مخابراتي ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ ته نیټ ارزانه کړي او خادم راته په پرتوګه کار وکړي. په هلمند کې هیڅ کار نه کوي، نت ډیر ضعیف ده.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. لاند خبرونه، طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل او ځندول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. خو نن سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې بختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پوری ځندېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. لدرس وړي رافان کډوال چې لڅو میاشتو رئیس پالبانیا کې دیرو پروند د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغانستان وتلی وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد لته رو ته باندې و میاشتو رئیس د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافي او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبي کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغاني ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څکم اته اتیا افغاني تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته چیر مهغه وخت وشل شول چې الوتکې د تمرینات پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډی ته نږدې پر کورونو راپریوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یو جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډیپلوماټانو په وینا د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو ژغ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکیانو ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې لنشي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده.
مواد مقدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوي وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشئی موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړ کړه.
که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کښت زیاتی، نو د هغه مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
دا چې ولې جن معتادین لوي نشي خپل نشي ته مخه کوي، په دې اړه له ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه لرو.
د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکی شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د ته مونږ تیبی لاز سندروم ده، نو د دې لپاره د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بل اخر دا مریض لمنځه زینو.
د میرویس په نوم یو معتاد وای چې د نشیل عمل ملاسونه او ټول بدن ریږدي.
ډیر تاثیرات دا تاثیرات ټول بسره پیګم واخه تکلیف او صبر ته پیدا شوی هغه بس نشی ډیر په معنا شي کړ.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وسړی تر څه کوي زما په وکستی ولې کوجه وه
زه غزه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولره
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم وی کور می خراب شو تا خود از ما سر زر لباکس نرا استیلی دی
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام ته په کتو سره دې سازمان یو شبکه جوړه کړې چې په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو او نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونو سره مبارزه وکړي. سیاسي تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د بیرته همکاري پیل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون 15مه غونډه په ویانا کې جوړه شوه چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې 13مې څخه بیا تر 13مې نیټې پورې دوام وکړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي مشر د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې دا اداره ځان مکلف ګڼي چې د هغو هیوادونو وضعیت پام وکړي چې د نشه موادو له ګواښ سره مخ دي. میرمن ګاډاویلی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام ته په اشاره سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشه موادو سره د مبارزې لپاره یو شبکه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت سمولو لپاره چې هلته د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر کوکنار کړل کېږي د ثبات استراتیژیک شبکه جوړه کړې چې په دې چوکاټ کې په افغانستان او شاوخوا کې له نشه موادو ترهګرۍ مالي فساد او پلان شویو جرمونو سره مبارزه وشي.
میرمن ویلی د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې د کمیسیون له غړو دولتونو څخه وغوښتل چې د نشه موادو سره مبارزې ته ډیر پام وکړي او پر وخت او ټولو هیوادونو کې یو ډول د نشه موادو پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی داسې مهال په ټولو هیوادونو کې د نشه موادو سره د یو ډول مبارزې خبره کوي چې په افغانستان کې تروستي او سیاسي بدلونونو ورسته له و میاشتو راهیسې په کابل کې د دې سازمان د رفتار برخلیک او فعالیتونو څرنګوالی نه دی معلوم. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون په نړۍ کې د نشه موادو ګواښته په کتو سره د نشه موادو سره مبارزه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ګډ مسولیت بولي.
مواد مخدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه ده چې جهانیان باید مخنیوي وکړي او افغانستان هم متاسفانه د دې مواد مخدر په مقابل کې عجزه پد کیږي. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر برته خلکو ته رسیږي، د افغانستان امنیت ته رسیږي او د بینلی جامعې کې د هلته به مواد مخدر
متاتان او په افغانستان کې نو په سیمه کې د نشه موادو سره د
مبارزې لپاره شبکه جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په لومړي ځل د نشه موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړ کړه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دوی نظامی ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه موادو یو کارخانه لمنځه وړل شوې ده. سیاسي شنونکي د نشه موادو پر ضد د طالبانو د حکومت دا ګام ستایي او زیاتوي چې د نشه موادو د کاروبار د مخنیوي تر ټولو اساسي حل لاره د کوکنارو د کښت مخنیوي دی. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشه موادو جوړولو پر یوې کارخانه عملیات کړي چې په نتیجه کې کارخانه او نشه مواد لمنځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د عملیات د طالبانو د پوځیانو لخوا د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشه موادو جوړولو پر هغې کارخانه سوي چې له عمان بوټي څخه په استفادې سره کیمیاوي نشه مواد پکښې جوړېدل. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې تر دې عملیاتو مخکې د سیمې خلکو ته څو ځله د نشه موادو د کاروبار نه کولو په اړه خبرداری ورکړی وو.
دا شان د اصول او مقررات خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د عمارت دریز قاطع او جدید دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې په دې کارخانه کې د عمان د بوټي په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل او په تورې اته کسان هم نیول شوي دي. د طالبانو واک ته تر دوهم ځل رسېدو وروسته په تیرو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې دوی د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅلاو په اړه په رسمي ډول خپل دریز نه دی اعلان کړی، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي وه ترڅو له بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې ونیسي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. اجي نصیب چې څو کاله د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، ترڅو په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نشي د نشي موادو جوړول او استعمال به په پراخه کچه دوام ولري.
دغه ذهنیتونه چې په افغانستان کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی د کوکنارو کښت زیاتی نو د هغې مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې افغانستان په وروستیو دوه کالو کې د سیمې په کچه د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د هیروینو او شیشې جوړولو په یو لوی مرکز اوښتی. د همدې څېړنې پر بنسټ په وروستیو کلونو کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمان یا بندک استفاده هم خورا ډیره سوې چې د کیمیاوي موادو پر ځای کار ځینې اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، پر اپور کې موارد دل چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړ کړه.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د درملنې کارپوهان وایي چې لوی نشي خبل نشي ته مخه کول او یا هم پر یو وخت څو نشي کول موتاد ته ډېری روغتیايي ستونزې پیدا کوي چې بل اخره د موتادینو د مړینې لامل ګرځي. دا چې موتادین نشي له څه ډول نشي موادو څخه پیلوي، وروسته څنګه لوړو کیمیاوي نشي موادو ته ځان رسوي او څنګه کېدای شي چې یو موتاد په یو ډول نشي موادو کې پاتې شي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې ځینې موتادین له یوې نشي څخه بلې نشي ته مخه کوي.
درې ټکي مهم ټکي دي. یو یې عامیانه توګه ورته تحمل وایي، یا په انګلیسي ژبه کې ورته تولرانس وایي. په دې معنا چې د دوی تولرانس یا تحمل چې دوی اره ورځ لکه د لږ نه شروع کوي اعظمي حد ته رسیږي، بالاخره بل میاشت دوه ګرام درې ګرام همداسې د دوی تحمل جګیږي. یعنی عضویت یې په هغه اندازه چې اوله دوی نشه کېده په هغه اندازه کې دوی نشه نه کېږي، نو د دوی تولرانس یا د عضویت تحمل جګیږي. د دې له خاطر دوی نو غواړي چې تبدیل کې بل استعمال کړي. او دوهم مهم ټکی دا ده، مارکیټینګ ده. مارکیټینګ په دې معنا چې په بازار کې چې نوي مواد نشي توکو راغلي دي، دا غینم دوی غواړي چې بل استفاده وکړي. دا چې دا استفاده کوي هغه بل مخدره مواد چې مخکې استعمالول هغه نو دوی باندې تاثیر نه کوي، دوی تبدیلی. او دریم خبره دا ده چې دوی غواړي چې هغه اوله نشه چې دوی درلود دوه کار د لیکل لاس کاله مخکې هغه اخیستی و غواړي چې هغه نشه بیرته ځان ته تکرار کړي، نو بالاخره غواړي چې هغه اول کیفیت واخلي.
معمولا دی دغه د نشو تسلسل څه ډول وي؟ دی اول چی شی شروع کوي بالاخره کومو نشه موادو ته ځان رسوي؟
دوی اول سګریټ نه شروع کړي چې دا خلاصيږي دوی باندې تاثیر نه کوي یا تحمل جګیږي بل اخر زی چارس خواته چارس هم دوی باندې تاثیر نه کوي بیا زی تریاک بل اخر په دې باندې نشه نشو نو بیا بل اخر دوی پودر لکه دا ایروهین کوکاین دغه باندې ځان اچي د دوی نه چې استفاده کوي دا بل اخر ورو دوی باندې هغه دوز هغه مقدار اندازه چې اول استعمالول دوی باندې تاثیر نه کوي بل اخر شیشه دوی د دغه نه استعمالي
د نشي تغییر او تبديل لوي نشي خپل تتل پر متادینو باندې کوم نه وړه غیزی لري
دا مخدره تو کو تول خود نو ذاتن فارماکولوژي له لحاظه بعد غیزه په وزيات باندې لري لکه چې سګریټ یو سوکس کی دا سګریټ خپل په غاخونو باندې په خوله باندې او په میده باندې او په شوشونو باندې ډیره بعد غیزه لري بل اخر کانسر او سرطان غینه نو جوړیږي او دا چې یو کس سګریټ نه ځان اچي بل لکه نسوار استفاده که این اسوارم که داشی چه جیبی سرطان سبب گرزی او بالاخره داشی با لغینه چه استفاده که مخدره تو که چه چرس ده دغینه چه استفاده که اغام مهم با دغیزه داده چه دغی روح و روان او دغی مقاومت بیخی تیتیگی او زان گوشه نشینی اختیار که او بالاخره داشی او مریض ده تریاک نستفاده که دا هم دیره با دغیزه بزویت بانده لری او دغا گردو بانده با ده تاثیر لری دا ششو باندې بد تاثیر لري سترګې باندې ډیره بد تاثیر لري او بالاخره د دې مقاومت عمومي توګه تیتیږي د نورو همراز و زمینه مساعد کیږي کیدای شي چې دوی ادم کفایه ګرده ورکي شوشو سرطانونه پیدا کیږي دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د دې ته مونږ طبي له لحاظه سندروم ده نو د دې له کبله د دوی بیا تداوی مشکل کیږي نو بیا بالاخره دا مریض له منځه ځي نو
مخنیوی لاری چاری څنګه دی څنګه مخ کولای شو شي یا معتاد بالاخره لوی نشي څخه بلی ته ولاړ نشي
دانو دیره یو مهمه ټیکی هم داده د دې مخنیوی په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکی چې دی دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي دا یوازې دا طبي له لحاظه خو ډاکټر دوا ورکوي دا چې دوا ورکوي هغه طبي له لحاظه ده او دې کې نو میډیا هم نقش لري دې کې نو باید سمی او بصري هغه رادیوګان چې دی او یا تلویزیونګانې دي د غې خبرونه مهم دي د تاسو خبرونه چې دغه رادیو ازادینه خبريږي دغه په کلیو قریاجاتو کې ولایاتو کې هغه خلک چې اوروي دوی ته باید افهام او تفهیم وشي چې څنګه دغه مواد تاثیر تاثیرات دغه ده او بل دا ده چې دا کورنۍ لارې نه دا کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغه د دوی خپلوان دي ورور دي که پلار ده دا چې مریض ده هغه باید تر سارانه لاندې ونیول شي ځکه چې د دې هغه ساتنې د مواد چې هغه ساتي هغه باید همیشه کنټرول وي چې کوم رقم مواد دوی استعمالوي یا ورځ دوی زرورق ځان سره ګرځوي لایتر ګرځوي او بل ورځ د دې باید هغه جمپر او کورتی او کالی وکتل شي جیبونه چې دا سوزن ځان سره ګرځوي نه ګرځوي دا سرنج او یا دا پیچکاری ځان سره ګرځوي نه ګرځوي کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانی و کنترول لاندیونی ولشی چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني دانو خود هغه خی چې دانو بل تو که هم استعمالی یو دا دمون اجتماعات چی دی لکه ملاه امامان و دا دی پوانتونون و استادان و داغ دی مکاتب و معلمین و استادان و باید داغ دی مخدره تو که تاثیرات باید دوی تا اغای که واضح و که داغ کسان چی مخدره تو که استعمالی اغای تا او بلا مهم خبر دا چه چه خپلا مریض پوی اغا باید پوی زکا پوی چی اغا داغ دی بد و دی عوارز جانبی دم داغ دواگانو باید پوی چه اغا استعمالو نکی که استعمال که نو بالاخره داغ دی اریا و مخدره تو که چه ما مخی ویل عوارز جانبی و ساید افکت لری نو دی بالاخره دی داغی مرک سبب گرزینو
آیا پوهی دل است؟ آیا پوهی دل است در تاریخ که در زیانونو پاره؟ در خلق و نخبری او ناسم باورون طولنی تصمر زیان لری؟ و دی عربه در دکتر فریدون هاشمی خبری وارو
پسو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په لاس کې راغه ته نشه کول راشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي دغه د وینې لاره کې د شخول کوچنی ته انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د شدا پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لاره کوچنی چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې چیرې په خپل عملداری پر دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کېشته سوی اشکال مثلا طفل که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرویس خیرن جامع پتن او لاسونه یې ریګ دی وای چې تر نشي وړاندې په جلال آباد ښار کې د میوه کراچۍ درلوده او کوټه به یې ګټه وټه وړله. خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتې شو او کراچۍ یې خرڅ کړه. میرویس اوس په کابل ښار کې د معتادینو په یو پناځا یا شلټر کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې میرویس د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشي مخکې مې جلال آباد کې کراچۍ مې د لچو کې تلاشي کې میوه مې خرڅوله. په بعد هغې نه چې امارت اسلامي راغې ذاتي بېکاري سو هغه سو کابل ته راغلم. کابل کې مې یو ډایره کراچۍ واخیستل او څو وخته مې ګرځوله یو سل 200 هغه به مې نشه باندې ورکړې یا هوټل کې د شپې به یې رانه اخیستلې. مجبور سوم کراچۍ مې هم خرڅه کړله. اوس کار ته منګل څوک نه بیایي نه هغه بس یعنی نه جای لرو نه هغه دا مجوري بس دغه شي ته مخه وړل. نو چار سنه مې اول شي وکړل بیا مې تریاک وکړل بیا مې فوټرو نو چار سنه خوای ولس کلانو مسې شروع مې کړې ولا پام ما دغه کې پټ پټ به مې وکړل. بیا لاړم هغه ته نیمروز ته. په نیمروز کې بیا هلته زتي یو کال یو نیم کال مې کار کوو په نیمروز کې. بیا هلته عملي سولم زتي پوډر میں شروع کړو. نشي خیما په کاروبار ډیر تاثیر وکړ. دا سیار چې تزم چا کار نه کوي اوس مخکې سره جوړم سره کوي. هوټل ته هم تلم سره شاګرد په کار ده ویل شاګرد غواړو هغه غواړو اوس عملي منه څو کار کوي نه هغه بس بیکاری ولا ټول فامیل ما سره جګر کنه څو د فی وزار کړم. ما جلال آباد کلینیک کې هلته شفاخانه ولا مستر کړم درې میاشتې راووتلم. 15 میاشتې جوړم بیا زتي په ښار ته به راووتلم چې وبه مې بیا زړه به مې ورته شو شروع کړم. بیا دغه رقم کورنۍ زتي فراری شوم. کور ته تقریبا دغه یو نیم کال کېږي سنه بس دغه میدانی کې کله اوسېدلو مخکې له دې نه هغه ګرځو د هلته بس کباب ټول کوي یو شی ټول کوي هغه چوک کې کار کوو جال جام بھرونی ہے اسے کہا کو نہ فریسی کے 150 روپے اس کو ڈیر ارزان پلاس رسی پر 100 روپے پلاس مانگ رہا ہے اگر پی اما کا 50 روپے دے رہا ہے ڈیر تاثیر دا تاثیر ٹول بس روپے کم واقع تکلیف اصاب رہتا فائدہ سو ہے بس دا لاسونی میری دی اگر تکلیف اصاب بھی خیر تھا پیدا کرے نشی ڈیر پما تاثیر کرے وزی فکر می‌کنم مخ خدا را کمتر موجود تکلیف مخ پاون و اکنون نگین سه ماه طول خود زهولی داد تصویر نکنم و پیزا خوی مکمل نیمه دمال باین ولیده.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د میرویس په نوم د یو معتاد د نشې له امله لاسونه او ټول بدن ریږدي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې اکبر په موټر کې سپور وی چې په بازار کې لوي سوالګری خجی سره مخ کیږي. اکبر د سوالګری خجی په لیدو ډیر حیرانیږي. دا چې دا خجه څوک ده، اکبر ولی حیران شو او ورسته بچ پی خشي دا په ډراما کې واورو.
زه خزی خپل کار دی کوه، زما په کارونو کې کار مو لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مینه راسپیره کوې. یا راکه زه مې خپل زر نه درکوم.
مخې مې لرې یا که نه هډوکې مې در مات کړم. دا زر خو نه زه د پلار له کوره نه دي راوړي، دا ما درته اخیستي دي.
دا خو زما د نوی توب زر دي.
د نوی توب دي که د سپین زر توب؟ ما درته اخیستي دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس پرې خلاص کړم.
پخوا لا ښه وې، کار ته بتلې. کله چې په دې غم لړلو پوډرو اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړ شه کار وکړه.
منګه دا زړې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږې خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یو هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړ. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس هم خرڅوې؟
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې، زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوې که هر څه کوې، زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مداوله. خدای مې دې درڅخه خلاصه کړي. تر دې پوډرې مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای. خو وروره وروره لږ خیر خوراکه، وړه ماشومان را په غاړه دي. غریب یم، په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره، دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده؟
یار اکبر، ته هم عجیب سړی، بازار له سوالګرو ډک دی. ته څه پوښوې چې دا د سرور خزه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره، دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه، کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا رنګ او څیره نه رانه هیریږي. که نه مانې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو، زه د سرور ښځه یم.
وخورې، سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو، پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
خو کله کله به کور ته راته. کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف، بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و.
بس دا غم لړلې نشې چې شروع کړې، کار ځینې پاتې شو. که په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی، ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره،
اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې، دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاجی اوساته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.